د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن دا خالی ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې لسمانه ته دا او تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو ټاکي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د تحریک انصاف حکومت او پوز باندې د سختو نیوکو وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلي نواز شریف د خپل کرپشن پټولو لپاره د هغه پر حکومت او پوز باندې نیوکې کوي. پاکستان کې د بشري حقوقو او د میډیا د ازادۍ لپاره اواز پورته کوونکې ډلې وایي په اوسني حکومت کې د میډیا او د اظهار په ازادۍ بندیزونه زیات شوي. اخباد اسلام آباد اعلی عدالت د پلټنو وفاقي اداره اف آی اے په ټولنیز میډیا د اعتراض وړ مواد خپرولو په تورونو کې د یو خبریال د نیولو نه منع کړی. ارمینیا او آذربایجان په ناګورنو کاراباخ کې د تیرو څو ورځو د سختې جګړې وروسته د ماسکو په منځګړیتوب په ډزبندۍ کولو راضي شوي. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل کرپشن پټولو لپاره د هغه په حکومت او پوز باندې نیوکې کوي او یو ځل بیا یې ویلي چې د هغه حکومت او پوز د ملک نه کرپشن ختمولو لپاره یو سلا دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د تیر زیارت پورز د لندن نه د ویډیو د لارې په لاهور کې د خپلې پارټۍ پارلماني غونډې ته د وینا په وخت یو ځل بیا په پوز نیوکې کړې او ویلي چې د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت په مرسته د تحریک انصاف حکومت په کال 2013 کې د خلکو ووټ پټ کړي. نوموړي ویلي د هغه وخت پورې به په قلاره نه کینی تر سوچ ورته د دې ځوابونه ورکړې شي. نبی اخوا د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري په حکومت مخالف سیاسي پاټو باندې غږ کړي چې په ملک کې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د درې میاشتو پورې خپلې جلسې او جلوسونه وځنډوي. فواد چودري په ټویټر باندې ویلي د پاکستان قومي کمان او عملیاتو مرکز د کورونا وایرس بیا خپرېدو مخنیوي لپاره تازه هدایات جاری کړي دي چې پکې خلکو ته ویل شوي چې د واده او نورو مراسمو لپاره کېدونکي غونډې کمی کړي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د اپوزیشن پارټو جوړ شوی اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ 13 هفته اعلان کړو چې دوی به د اکتوبر په 14 نیټه په رسمي توګه باندې د پنجاب ګوجرانواله ښار نه د تحریک انصاف حکومت خلاف خپل تحریک شروع کوي. پاکستان کې د بشري حقوقو او د میډیا ازادۍ لپاره اواز پورته کوونکې ډلې وایي په اوسني حکومت کې د میډیا او د اظهار په ازادۍ بندیزونه زیات شوي دي. اخوا د اسلام آباد اعلی عدالت یا های کورټ د پلټنو وفاقي اداره اف آی اے په ټویټر باندې د اعتراض وړ مواد خپرولو په تورونو کې د یو خبریال د نیولو نه منع کړی. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټس اطهر من الله دغه حکم د یو خبریال د گرفتارۍ خلاف یو درخواست د اوریدو په وخت ورکړی. د پاکستان د وکیلانو مرکزی تنظیم د خبریالانو د دفاع لپاره جوړې قانوني ډلې د اسلام آباد های کورټ ته په خپل درخواست کې ویلي چې په ټولنیز میډیا باندې د خپلې رائے او نظر خپرولو په بنیاد د اف آی اے سایبر څنګه خبریال محمد ارشد زوربی. پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونه او د بشري حقوقو ډلې وایي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په خبریالانو او میډیا باندې دباو زیات شوی او هغوی په آزاد توګه باندې خپلې ذمہواری نشي پوره کولی. دوی وایي د پاکستان شخصي ټلویزیون چینلو ته د اپوزیشن پارټو مشرانو تقریرونو خپرولو اجازه نه ورکړل کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی ډلې جنرال سیکرټری ویلي د تحریک انصاف حکومت میډیا او خبریالان د خپل پوره کنټرول لاندې راوستل غواړي او په حکومت نیوکه او د دوی خلاف د رائے اظهار نه برداشت کوي. ارمینیا او آذربایجان په ناګورنو کاراباخ کې د تیرو څو ورځو د سختې جګړې وروسته په ډزبندۍ کولو باندې راضي شوي او ویلي چې د نن غرمې نه وروسته به ډزبندۍ عملي کولی شي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف په ماسکو کې دغه اعلان کړی چې د دواړو خواو سره لس کینټې خبرې کړې دي. نوموړي ویلي د ډزبندۍ تړون به دواړه خواو ته موقع ورکړي چې د یو بل سره د قیدیانو تبادله وکړي او خپل خپل ملي اوچت کړي. هغه زیاته کړي باید دا ډزبندۍ په راتلونکي کې د مسلې د حواري لپاره لارو ګرځي. د ارمینیا او آذربایجان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ خبرې په ناګورنو کارباخ کې د دوه هفتو د جګړې وروسته د روس د صدر ولادیمیر پوتین په بلنه شوې دي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل بیشلټ په سیمه کې په سمدستي توګه د ډزبندې غوښتنه کړې وه چې عامو خلکو ته زیات تاوان پکې اوښتی دی. بیشلټ ویلو چې دا ډیره د ویرې خبره ده چې په جګړه کې د آبادۍ علاقې په هدف شوې دي. د ملګرو ملتونو دفتر ویلو چې داسې ناتایده خبرونه ترلاسه کړي چې د 28 ستمبر نه شروع شوې جګړه کې 50 ملکی خلک وژل شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي. په دغه جنګ کې د 300 پوځیانو د وژل کېدو دعوه شوې او د زرګونو په شمېره کې خلکو خپل کورونه پرېښودي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره د 6.3 میلیونه نه هلکه او 20,000 نه اوختي او تر اوسه پورې د دې د لاسه 10,000 او 18,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 6.15 میلیونه ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې نه 2,13,800 خلک مړه شوي دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه 6 نور کسان مړه شوي دي. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د مړو شمیره 6,015 او 85 تر رسیدلې او تر اوسه پورې په 3,13,000 خلکو کې دغه وایرس تخلې شوې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا دی وته پرونه له واشنگتن څخه اوري. پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ابتابات کې د کاکول اکیډمي کې د وینا په وخت ویلي چې په پاکستان کې فوج د سیاسي قوتونو سره مرسته دا غوي په غوښتنه کوي. وایي چې په ملک دلنه او د بندي پاکستان ته کوم خطرات موجود وي فوج ورته تیار وي چې دا غوي مخه ونیسي. وایي په ملک دلنه کې کرونا وي یا بیا د سیلاب او د زلزلې یا شمیر پاکستان کی د خلکو یم راسته کړه دا په دې حکله نور څه تفصيلات دي تاسو الیاس خان پر راپور کې وړاندې کړي.
د پوځ سرلخر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې د دستور او قانون د لاندې بعد د منتخب حکومت مرسته جاری ساتي.
وی کنټینیو ټو سپورټ د ګورنمنت وین ایور آسکټ ټو اس پر د لاو اینڈ گائیڈ لائنز اف د کانسټیټیوشن.
نن پاکستان ملټری اکیډمی کا کل کی تربیت شوی کیڈٹانو پریڈ تا پخپل وینا کی د پوز مشر اوئی چې زمون طاقت زمون اولس زمون دستور جمهوریت او جمهوری اقدار دی او مونږ به د دې حفاظت کوو. د دې ویناوا چې زمون اقدامات د آئین او د اولس او د باور مطابق دی. د جنرال باجوا ویناوا چې مونږ د امن پر ځای کول د پاره غټي قربانی ورکړي دي او د خپل وینې نه بعد د دې حفاظت یقیني کوو. د اوئی چې اقتصادی توګه باندې نظریاتی او مستحکم پاکستان کوم چې د قائد اعظم ویژن دی بددي بنیاد مضبوطوي. جنرال باجوا زیاته کړه چې پاکستان ته د جنگ تراګری او معاشي ستونزې روان دي وي او د نړۍ ډیرو هیوادونو د دارک مشکلاتو مخنیوي اونکړې شو او خواره واره شول. خو پاکستان د دې ټولو سازشونو او مشکلاتو په کلکه مقابله وکړه. د اوی چې اوس وخت راغلی دی چې یو موټی شو او پاکستان د خوشحالۍ او پرمختګ په لور روان کړو. د پاکستان د پوز د مشر دا وینا په داسې مهال مخه ته راغلی دا چې د روانې میاشتې 14 نیټې نه مخالف ګوندونه د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د سوری دلاندې یو احتجاجي تحریک پیل کوي او د دوی وینا دا چې دا تحریک په د موجوده حکومت رنګولو پورې روان وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر او د پی ډی ایم د سټیرینګ کمیټې غړي عثمان کاکړ د پوز د سرلخکر دا بیان غیر مناسبه او افسوسناک بول. دي او واي
بنیادی خبره ده د یو خدا حکومت منتخب نه دي سلیکټډ دي د اندی په ذریعہ راغلي مسلط دي عوام دشمن دي جمهوریت په ول باندې ډیر توان کوي نو لیازا د دې کوم خبره کوي دا نور خو منتخب حکومتونو نو شریف سو معلومات زیرستان را ټول د استعفا راکا هغه په کوم ایم کې نظم د خوش وزیر عزیز ما د خوش حکومت لپاره بیا زه دا یم او څه باز ما نه خوش بیا زه دا یم نو لیازا دا په داسې وخت کې دا خبره شي دا پاکستان دموکراتیک موومنت چې دی هغه اوس خپل تحریک شروع کړی شپاره تاریخ ده او پر داسې وخت باندې داسې بیان ورکول دا خو ډیر نامناسب حکومت خپل وی او جان زموږ کومک کوي او اوس خو د دې ملک اداره ده او اوس د دوی کړو عوام اداره ده دا خو د یو پارټي خو نه ده دا په دې موومنت شروع کولو پر دغه باندې معنا دا ښه اثرات ونې د دې خبرې شنه
بل په لور د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بټو زرداری ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان ته ملکی ادارې خاص کر پوز د سیاسي ملاتړ د پاره کارول نه دي پکار د دې ویناوا چې دا ادارې د سیاسي ګوند سره تړاو نه ساتي او دا د ریاست ادارې دي لوی مخالفه ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په پوز باندې سیاست کې د لاسوهنې او د موجوده حکومت پر ځای کولو او د دوی ملاتړ کولو تورونه لګوي خو پوز اکثر لا دا رقم تورونه ردوي الیاس خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وری را سره ملګری او سیږي د خبرونو تفصیلی راپورونه هم د خبرونه برخه دي چې تاسو به وړاندې کوو او په پاکستان کې سړونکو وای چې د پاکستان فوج عمران خان واکې راوستو لپاره مهم کردار لوبولې وو ځکه حکومت مخالفه په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په ځای د عمران خان د کرونو جواب د فوجي جرنیلانو څخه غواړي دوی وبیر لري چې نواز شریف بیانې لامل پاکستان راتلونکي کې سیاسي بې ثباتي ښکار کېدلی شي په دې حکله پیر ولایت شاه تاسو نوښت تفصیلات پر راپور کې لري
د لندن څخه ویډیو لینک د لارې لاهور کې د خپل ګوند پارلماني غړو ته وینا کې نواز شریف د پاکستان فوجي قیادت ته ویلي تاسو عمران خان واک راوسته دي او تاسو غل نشی پاتې کېدلې پخوانی وزیر اعظم د پاکستان فوجي قیادت ته ویلي چې د عمران خان د کړو اړو جواب به هم تاسو ورکوي د سیاسي چارو سیولونکي جمیل چترالی د منتخب وزیر اعظم په ځای د فوج سره د حساب کتاب کولو د نواز شریف بیانیه په ځای بلی
عمران خان خپل ووټ بینک سی دی هغه د سلویخ 50 لکونه زیات نه دی بلې کې چې غټ ووټ بینک دی هغه د هغه ساوثرن پنجاب خلک دی چې کوم اسټابلیشمنت را مات کړی دی پای کې یو غټ کثیر تعداد د جهانگیر ترین د شوګر مل د پیسو په یقینا تاسو به دا نه چانه کیږي چې چا راوسته دی
پاکستان کې پختون بلوچ او سند ملت پال غوندونو د 1300 لسیزو را هڅه د فوج سیاسي چارو کې د لاسوخنې په ضد आवाज را پورته کوي خدا زلې د هیواد تر ټولو لوی صوبې پنجاب سره تړاو لرونکو نواز شریف د فوج منتخب حکومتونو په ضد د کردار په سر را پارې دلیدي کوکتل شینو د پاکستان فوج کې تر ټولو زیات نمائندګي هم د پنجاب صوبې نه ده خدا خبره هم مهمه ده چې د صوبې د نواز شریف سیاسي طاقت مرکز دی د پاکستان پارلماني نظام باندې کارکونکو غیر دولتي ادارې پیلډیټ مشر او د سیاسي چارو سیړونکو احمد بلال محبوب ير لري د نواز شریف بیانیه ملکی امن او سیاسي صوبات لپاره لوی خطر جوړې دلی شي
نواز شریف کے بیانیہ سے متفق ہے 39% غیر متفق ہے تو فرق بہت تھوڑا ہے
آغا وای په هیواد کې شوه سروې تر مخه 30% اولس لخوا د نواز شریف د تقریرونو ملاتړ او دیو کم 30% لخوا مخالفت نتیجه خای چې فرق ډیر کم دی زکه د احمد بلال محبوب په خبره پراتلونکو کې هیواد د سیاسي اړي غړي ښکار کیدلی شي نو مول زیاته کړي د نواز شریف بیانیه بیا ډیره خطرناک زکه هم د چاغه د دویم لوی سیاسي ګوند مشر د چ په ګرد هیواد کې سیاسي اثر لري د نواز شریف تورونو تفوز لخوا نیخ په نیغه خبرګون مخې ته نه دراغلي خو وزیر اعظم عمران خان او مرکزی وزیران په جار د فوج دفاع کوي د تیرې جمعې په ورځ لاهور کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د وکیلانو غونډې ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان تور لګولی نواز شریف فوزي جرنیلانو سره ځکه نه لګي چې هغوی د نواز شریف مالی درغلو کې ملاتړ نه کوي.
جب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک آئی ایس آئی کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ استعفیٰ دو, کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے.
نواز شریف وی کال 2016 کے دا فوزی استخباراتی ادارے آئی ایس آئی دا آغ و اغمشر جنرل ظہیر الاسلام عباسی ترینا استعفی غختلے وا. نو دا عمران خان پا خبر دا ذکر چی ظہیر الاسلام تا پتا و نواز شریف سون اغلا کرے دا. وزیر اعظم عمران خان پا نواز شریف باندے دا ہند لخوا دا پاکستان دا فوز پزد بیانی تا و دا ورکول الزام ہم لگوی. سیڑن زیاتوی وزیر اعظم عمران خان بیانن سبا د فوز د دفاع کولو یو موقع زکه هم نه پریږدي چې هغه ته پته ده چې پاکستان کې یو حکومت هم د فوز د ملاتړ نه بغیر واک کې نشي پاتې کېدلې. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په پاکستان کې ورستر بل د مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو په ضد حکومتي ګامونو کې اضافه لیدل کیږي. په داسې حال تیر ورځ هم د واده مواصلات ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د سوشل میډیا یو اپلیکیشن چې ټک ټاک نومیږي ورباندې بندیز ولګاوه. په پاکستان کې ورستر بل د صحافیانو او ټولنیزو رسنیو په ضد حکومتي ګامونو کې اضافه لیدل کیږي. تیر میاشت هم د وقته د دوه خبریالانو افسر عالم او بلال فاروقي په ضد د پنجاب او کراچي په شهرونو کې د غداري او بغاوت مقدمې درج کړې سوې وې. په پاکستان کې د صحافیانو د حقونو غیر دولتي ادارې فریډم نت ورک مشر اقبال خټک د وسره خبرو کې وایي چې اوس آزاد صحافت کول ګران شوی دی. هغه د اوسني صورتحال اندېښمن ګرځوي او زیاتوي که دا صورتحال همدغسې روان وي نو پاکستان به صحافت کول بیخي پکې ناممکنه وي. پاکستان حکومت په مطبوعاتو د سنسرشپ تورونه ردوي. وایي پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت میډیا په ازادي مکمل باور لري, خو په پاکستان کې د صحافیانو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر ناصر زیدی وایي حکومت هر ډول کوشش کوي چې سوشل میډیا او مطبوعات کنټرول کړي. په دې اکله باندې نور تفصیلات استه د ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
اسلام آباد ہائی کورٹ د هیواد د پلټنو مرکزی ادارہ ایف آئی اے د خبریال رانا محمد ارشد د نیولو نه منع کړی دا. ورسپانډان کې د چاپ شوی خبر تر مخه د خبریال رانا محمد ارشد پر ضد د پلټنو مرکزی ادارہ ایف آئی اے د قابل اعتراض ٹویٹ په معاملہ کې پلټنې کوي. د اسلام آباد ہائی کورٹ مشر قاضی اطر مین اللہ وای چې د خبریال رانا محمد ارشد پیښې ته د هیواد د دستور د 19مې مادې لاندې د بنیادی حق ضمانت ترلاسه دی او د پلټنو مرکزی ادارې چې په دې لړ کې کومه طریقې کار خپل کړی دی په ظاهره هغه د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون د 2014 لاندې د اختیاراتو د غلط استعمال په اړه د عوامي اهمیت سوالونه راپورته کوي. ښکار دی وی چې پاکستان کې ورځ تر بل د صحافیانو پر ضد بندیزونو کې اضافه لیدل کیږي او 13 میاشت د دوه صحافیانو افسر عالم او بلال فاروقي پر ضد هم د غداري او بغاوت مقدمه درج کړې شوی او هم پرون د هیواد د مواصلاتو ادارې پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی دا سوشل میڈیا پا اپلیکیشن ٹک ٹاک باندی ہم بندیز لگولی او ایمنسٹی انٹرنیشنل دا دغ بندیز غندن کوی او وای چی دا فحاشے پر ضد دا مهم پا پلما پاکستان کے خلکو تا آن لائن دا اظہار آزادی مقان نور کول کی گی. پاکستان کے دا صحافیانو دا حقونو لپارا کارکون کی تنظیم فریڈم نیٹورک مشر اقبال خٹک وائس آف امریکہ ڈیوا توائی پاکستان کے آزاد صحافت کول اس دیر گران کار جوڑ شوی دے.
صورتحال انتہائی تشویش سے اور قدر شانتی دا صورتحال پاتی کی پاکستان کے بعد جرنلزم بالکل ناممکن ہے.
پاکستان کے دا ٹولنیز رسینو دا صارفینو دا حقون لپارا کارکون کے غیر دولتی تنظیم بائٹس فار آل یو غڑے اسامہ خلجی وائس آف امریکہ ڈیوا توائی پاکستان کے پٹولنیز رسینو بندیزونا او دا خبریالانو پر ضد دا عملیات لوی وجہ دا هیواد دا الیکٹرانیکی جرمونو دا مخنیوی قانون 2014 سیکشن 18 دے کم چی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارټی ته بے کچا اختیارات ورکوي.
د وجہ په خیال د پاکستان د تاسو ته سنسرشپ خو ډیر زیات کیږي لګیا دی دوه درې کاله نه. دا هم د هغه یو ایکستنشن دی چې د یو دا شروع کوي تاسو چې لکه ویډیو ګیم بلاک کوي دا چې اپ چې زیات خلک نه استعمالوي هغه بلاک کو او لا پرسیدنت به بیا مخکې یوز کوي. نور
د پاکستان حکومت په هیواد کې په میډیا د سنسرشپ تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د میډیا په ازادۍ پوره باور لري. پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرٹری ناصر زیدی وایس آف امریکا ډیوا ته وایي حکومت په هر ډول د مطبوعاتو د قابو کولو هڅې کوي او تور لګوي چې حکومت پر لپسې د مطبوعاتو په اداراتی پالیسۍ کې مداخلت کوي.
کالمنسٹ جو ہے وہ فریلی لکھ نہیں سکتے، اگر لکھتے ہیں تو ان کا کالم رک جاتا ہے اور جو تھوڑا بہت بھی کریٹیسزم کرتے ہیں ان کا پروگرام رک جاتا ہے.
هغه وايي پاکستان کې په مطبوعاتو د بندیزونو دا حال دی چې کالم نگاران په آزادانه توګه لیکل نشي کولی او د ټي وي میزبانان په آزاده ویناوي نشي کولی او یوازې هغه خلکو ته د وینا اجازه دی چې د حکومت درباریان ګڼل کیږي. پاکستان کې د صحافیانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې فریډم نت ورک د شمیرو تر مخه په تیرو اتلس کلونو کې شاوخوا 130 صحافیان وجل شوي او تر اوسه پوری د هغوی قاتلان نه خو معلوم کړی شوی دی او نه چاته سزا ورکړی شوی ده. د صحافیانو نړیوال تنظیمونه هم پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځوي.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وری. پاکستان په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په یو وسلواله برید کې دوه پاکستانی فوجیان سرتیری وژل شوی دی او څلور نور ټپي شوی. د سیمې ځخه د امنیتي سرچینو په خبر دغه پیښنن سر د شمالي وزیرستان سره سیرمه او افغانستان پولې ته نږدې جنوبی وزیرستان د شوال تحصیل په ماړه مندره سیمه کې را مخته شوی. فوج په خپله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي او د پیښې ذمهواري هم تر دې دمه چا نه ده منلې. سرچینې وایي د برید وروسته په ګڼ شمیر کې امنیتي ځواکونه د پیښې سیمې ته رسېدلي او د لټون عملیات یې پیل کړی دی. تېر ورځ چارواکو وایي چې په جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو وسلوال په برید کې یو فوجي عسکر وژل شوی او یو بل ژوبل شوی. د سیمې ځخه پولیس شوکت علی وایي چې جنوبي وزیرستان کې د وړاندې زالات شنه دي پاتې شوي او هر دویمه یا دریمه ورځ پکې د نامنی پیښې رامنځته کیږي چې کله پکې وسلوال او کله امنیتي سرتیرو ته زیان رسیږي. هغه وویل چې هڅه کوي چې په علاقه کې امن ټینګ کړي. تفصیلات تاسو په دې اړه باندې عدنان بچنی
چارواکي وایي د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا جنگ ځپلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې په یو وسله وال برید کې دوه پاکستانی پوځي سرتیری وژل شوي او څلور نور ټپي شوي دي. د سیمې څخه امنیتي سرچینو په خبره دغه پیښه نن سهار د شمالي وزیرستان سره په څیرمه او د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان د شوال تحصیل په ماړه مندره سیمه کې شوې ده. امنیتي سرچینې وایي وسله والو د امنیتي سرتیرو په یو چک پوسټ برید کړی او په پایله کې دوه سرتیری وژل شوي او څلور ټپي شوي دي. هغه ویلي په وژل شوي عسکرو کې سپاهي شکیل او سپاهي اکمل شامل دي او نایک محمد سعید، لاس نایک محمد شاهد، سپاهي غلام مرتضی او سپاهي محمد اعجاز ټپیان شوي هم دي. پوس په خپل د پیښې په اړه څه نه دی ویلي او وایس اف امریکا ډیوه هم د پوسر د پیښې د معلوماتو په اړه تماس هڅه کړې خو ځواب ورته نه دی ترلاسه شوی. د پیښې ذمواري هم تر دې مهاله کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. سرچینې وایي د برید نه وروسته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او لټون عملیات یې پیل کړي دي. زیاتوي د عملیاتو په پایله کې تر دې مهاله کومه ګرفتاري هم مخې ته نه ده راغلې. د یادونه ده چې تېره ورځ هم چارواکو ویلي په جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو د وسله والو په برید کې یو عسکر وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د سیمې څخه امنیتي سرچینو د جمعې په ورځ وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو په پاکستانی پوځیانو د راکړ د ابرید د لدی تحصیل مومې کړم سیمه کې شوی چې عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په ابرید کې د وژل شوی عسکر نوم رسول جان او د ژوبل عسکر نوم حبیب خودل شوی وو. د دې ابرید ذمواري پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستې وه. د جنوبي وزیرستان د پولیسو افسر ډی پی او شوکت علی وایي په جنوبي وزیرستان کې د وړاندې نه حالات ښه نه دي پاتې شوي او هر دویمه یا دریمه ورځ پکې د ناامنۍ پیښه رامنځته رامنځته کیږي چې کله پکښې وسلوالو او کله امنیتي سرتیرو ته زیان اوښتی وي. هغه وویل دوی هڅه کوي چې په علاقه کښې امن ټینګ کړي.
بدمنۍ کښې خیر شک نشته چې لکه حالات بالکل آیډیل نه دي. زمونږ محسود بیل کښې مسئلې شته دی ټیرزم حوالې سره، داسې هر دویمه درې مرض باندې مقابله کیږي فورسز سره، نو هغې کله یو طرف نه نقصان وشي او کله بل طرف نه. دمنی خو خیر امن خو وزیرستان کې آیډیل سچویشن کلم نه وو، کوشش کوو چې رورو خوشي.
دا دې هم یادوي چې د پاکستان پوځ په کال 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد پوځي عملیات کړي وو چې له امله نږدې 2000 کورنۍ کډه شوې وې. دې عملیاتو وروسته پوځ او حکومت په علاقه کښې د امنیت په ځای کولو دعوې کړې او د سیمې نه کډوال شوي خلک یې بېرته بیا ستانه کړي، خو بیا هم په علاقه کښې وخت په وخت د بد امنۍ پېښو راپورټونه ترلاسه کېږي. دوه اونۍ وړاندې هم د پاکستان پوځ ویلي وو په جنوبي وزیرستان کې د پوځ یو افسر کپتن عبدالله ظفر د وسله والو په برید وژل سوی دی. ځایي خلک وایي په علاقه کښې دغه ډول پېښو دوی اندېښمن کړي او په امنیت یې پوښتنې راولاړې کړې دي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
د وایس آف امریکا ډیوا خپرونه ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ده خبرونه له واشنگتن څخه اوري. قبایلي ضلع په کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې سوې وې او د کلیز 100 روپۍ د ان اف سي ایوارډ کې د 3% برخه ورکولو وعده ورسره سوې وه، خو تیر کال هم دغه وعدې سره سم فنډونه نه وو ورکړل سوي او بیا ورکړل سوي فنډونه نه وو مصرف سوي. څېړونکي او مخالف سیاسي ګوندونو غړي یاره څرګندوي چې روان کال به هم د دغه وعدې مطابق پیسې مصرف نه سي. په داسې حال خبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې قبایلي ضلعو کې تعلیم په لړ کې په اربونه روپۍ خرڅ کوي. نور حال ارشد مومند په راپور کې درته لري.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکوی په قبایلي ضلعو کې په تعلیمي ادارو کې موجود نیمګړتیاو پوره کولو باندې به 6 روپۍ خرج کوي. دغه پیسې به د مور او پلار او استادانو شریکې کمیټې په ذریعه خرج کیږي. شهرام خان ترکوی وایي
د مسینګ فسیلیټی 40 روپۍ خو دې دوه ورته نور دو 6 روپۍ موږ ټول ارس وایل فاټا کې مسینګ فسیلیټیز باندې پیرنټ ټیچر کونسل په تھرو باندې لګو. دا یو ډېر غټ ایلیمنٹ، ډېر غټ فیګر دی او ډېر ډېر غټ امپیکټ انشاء الله.
شهرام خان ترکوی په پېښور کې د ګل په ورځ د قبایلي ضلعو استادانو او د سیمو مشرانو یوې غونډې ته خپل وینا کې وویل په دغه سیمو کې 15 سکولونه د څه ناڅه بنیادي اسانتیاو نه محرومه دي. په ځینو کې د څښلو د اوبو نظام نشته، ځینې چاردیواري، بجلی نظام، لیټرین او داسې نور بنیادي اسانتیاوې نه لري، خو د دوی حکومت هڅه کوي چې دغه نیمګړتیاوې پوره کړي. د غیر دولتي تنظیمونو په مرسته د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ضلعو 90 سړو ښځو استادانو ته د کمیټو د لارې د پیسو خرچ کولو تربیه ورکړل شوې او دا به خپلو خپلو سیمو کې نورو 100 استادانو او د کمیټې غړو ته د جاري شویو پیسو د خرچ کولو تربیه ورکوي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د قبایلي ضلعو پرمختیا ډیپټي ډایرکټر انعام خټک ډیوه ته وویل دا کمیټې به کولی شي چې په دغو پیسو په سکولونو کې موجود هر قسمه نیمګړتیاوې پوره کړي.
په مختلفو مدونو کې په سکولونو کې کاغذ بونډری واز دي، کاغذ واټر سپلای ده، کاغذ واشرومز دی، کاغا ریپیر اف کلاس رومز دی، کاغا سکول بیگز دی، کاغا نور سٹیشنری دا، اغه مشومان ته کم دی اخستې شوی دا.
د قبایلي ضلعو ممندو یو مشر علمزی بویل د دوی د سیمو مشومان په تعلیمي ادارو کې د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي، کوم چې د مشومانو په زده کړه بد اغیز لري.
او اغه نه علاوه د صفایي د اوبو په التزام نشته، یو ګلاس باندې او پنځل سپارش پارس ماشومانو بس کې دي. د علاوه د لیټینو د حمامونو بالکل اوبه پکې نشته دي. ماشومان چې په یو ځای باندې کومه تازه کوي چې هغې نه ډېرې متعدي بیمارۍ نه لګي.
د غونډې په اخر کې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی میډیا ته وویل د دې پیسو په سمه توګه خرچ کولو لپاره د سارنې انتظام لري. د کمیټې غړي او ضلعي انتظامي چارواکي به هم د دغه پیسو لګښت د سار لاندې ساتي. ځایي خلک وایي په قبایلي ضلعو کې په تیرو 20 کالو کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې تعلیمي څانګې ته ډېر زیان اوښتې. د جګړې له وجې د بېکورۍ له امله په زرګونو ماشومانو د تعلیم لړۍ قطع شوې او په زرګونو سکول ته د تلونکي عمر ماشومان اوس هم د سکول نه بهر بهر دی د حکومتي شمیرو تر مخه په قبایلی ضلعو کې د کال 2008 نه تر کال 2014 پورې نږدې 1100 سکولونه د وسلوالو لخوا په مکمله او یا په جزوي توګه په بارودي موادو الوزول شوې دي. حکومتي چارواکو دی وته ویلي په دغه کې اوس هم 2500 سکولونه داسې دي چې په مکمله توګه وران پراته دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې لسمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د تحریک انصاف حکومت او پوز باندې د سختو نیوکو وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلي نواز شریف د خپل کرپشن پټولو لپاره د هغه په حکومت او پوز باندې نیوکې کوي. پاکستان کې د بشري حقوقو او د میډیا د ازادۍ لپاره اواز پورته کوونکې ډلې وایي په اوسنی حکومت کې د میډیا او د اظهار په ازادۍ بندیزونه زیات شوي. اقواد اسلام آباد اعلی عدالت د پلټنو وفاقي اداره اف ای اے په ټولنیز میډیا د اعتراض وړ مواد خپرولو په تورونو کې د یو خبریال د نیولو نه منع کړی. ارمینیا او آذربایجان په ناګورنو کاراباخ کې د تیرو څو ورځو د سختې جګړې وروسته د ماسکو په منځګړیتوب په ډزبندۍ کولو راضي شوي. اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل کرپشن پټولو لپاره د هغه په حکومت او پوز باندې نیوکې کوي او یو ځل بیا یې ویلي چې د هغه حکومت او پوز د ملک نه کرپشن ختمولو لپاره یو سلا دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د تیر زیارت پر ورځ د لندن نه د ویډیو د لارې په لاهور کې د خپلې پارټۍ پارلماني غونډې ته د وینا په وخت یو ځل بیا په پوز نیوکې کړي او ویلي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت په مرسته د تحریک انصاف حکومت په کال 2013 کې د خلکو ووټ پټ کړي. نوموړي ویلي د هغه وخت پورې به په قلاره نه کینی تر سوچ ورته د دې ځوابونه ورکړی شي. نبی اخوا د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري په حکومت مخالف سیاسي پاټو باندې غږ کړي چې په ملک کې د کورونا وایرس خورېدو له کبله د درې میاشتو پورې خپلې جلسې او جلوسونه وځنډوي. فواد چودري په ټویټر باندې ویلي د پاکستان قومي کمان او عملیاتو مرکز د کورونا وایرس بیا خورېدو مخنیوي لپاره تازه هدایات جاری کړي دي چې پکې خلکو ته ویلې شوي چې د واده او نورو مراسمو لپاره کېدونکې غونډې کمی کی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د اپوزیشن پارټو جوړ شوی اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ 13 هفته اعلان کړو چې دوی به د اکتوبر په 14 نیټه په رسمي توګه باندې د پنجاب ګوجرانواله ښار نه د تحریک انصاف حکومت خلاف خپل تحریک شروع کوي. پاکستان کې د بشري حقوقو او د میډیا ازادۍ لپاره اواز پورته کوونکې ډلې وایي په اوسنی حکومت کې د میډیا او د اظهار په ازادۍ بندیزونه زیات شوي دي. اخوا د اسلام آباد اعلی عدالت یا های کورټ د پلټنو وفاقي اداره اف ای اے په ټویټر باندې د اعتراض وړ مواد خپرولو په تورونو کې د یو خبریال د نیولو نه منع کړی. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټس اطهر من الله دغه حکم د یو خبریال د گرفتارۍ خلاف یو درخواست د اوریدو په وخت ورکړی. د پاکستان د وکیلانو مرکزی تنظیم د خبریالانو د دفاع لپاره جوړې قانوني ډلې د اسلام آباد های کورټ ته په خپل درخواست کې ویلي چې په ټولنیز میډیا باندې د خپلې رائے او نظر خپرولو په بنیاد د اف ای اے سایبر څنګه خبریال محمد ارشد زوروي. پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونه او د بشري حقوقو ډلې وایي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په خبریالانو او میډیا باندې دباو زیات شوی او هغوی په آزاد توګه باندې خپلې ذمہواری نشي پوره کولی. دوی وایي د پاکستان شخصي ټلویزیون چینلو ته د اپوزیشن پارټو مشرانو تقریرونو خپرولو اجازت نه ورکړل کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی ډلې جنرال سیکرټری ویلي د تحریک انصاف حکومت میډیا او خبریالان د خپل پوره کنټرول لاندې راوستل غواړي او په حکومت نیوکې او د دوی خلاف د رائے اظهار نه برداشت کوي. ارمینیا او آذربایجان په ناګورنو کاراباخ کې د تیرو څو ورځو د سختې جګړې وروسته په ډزبندۍ کولو باندې راضي شوي او ویلي چې د نن غرمې نه وروسته به
ډزبندي عملی کولی شي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف په ماسکو کې دغه اعلان کړی چې د دواړو خواو سره لس کینټې خبرې کړې دي. نوموړي ویلي د ډزبندۍ تړون به دواړه خواو ته موقع ورکړي چې د یو بل سره د قیدیانو تبادله وکړي او خپل خپل مړي اوچت کړي. هغه زیاته کړې باید دا ډزبندۍ په راتلونکي کې د مسلې د هواري لپاره لار وګرځي. د ارمینیا او آذربایجان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ خبرې په ناګورنو کارباخ کې د دوه هفتو د جګړې وروسته د روس د صدر ولادیمیر پوتین په بلنه شوې دي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل بیشلټ په سیمه کې په سمدستي توګه د ډزبندۍ غوښتنه کړې وه چې عامو خلکو ته زیات تاوان پکې اوښتی دی. بیشلټ ویلو چې دا ډیره د ویرې خبره ده چې په جګړه کې د آبادۍ علاقې په هدف شوې دي. د ملګرو ملتونو دفتر ویلو چې داسې ناتایده خبرونه ترلاسه کړي چې د 8 ستمبر نه شروع شوې جګړه کې 50 ملکی خلک وژل شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي. په دغه جنگ کې د 300 پوځیانو د وژل کېدو دعوه شوې او د زرګونو په شمېره کې خلکو خپل کورونه پریښودي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره د 6.8 میلیونه نه هلکه او 20 زره نه اوختي او تر اوسه پورې د دې دلاسه 10 لکه او 18 زره نه زیات خلک مشهبي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 6.15 زره ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې نه 2 لکه او 13 زره او 800 خلک مشهبي دي. د پاکستان د سرکاري شمېرې تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه 6 کسان مړ شوي دي. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د مړو شمېره 6500 او 850 ته رسیدلې او تر اوسه پورې په 3 لکه او 13 زره خلکو کې د دغه وایرس پخلی شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګورونو کاراباغ په سر کومه سمه تاوتری خپل کې خالي پورز فارزه توګه کلاري لدرسه به تطوړو وادونو د اوربندې په اړه یو موافقه تر رسیدلې چې د خالي دروځه د مقامی وخت د ګرمي څخه په دې عمل پیل شوی دی. ټول ملکونه په دې علاقې خپل دا ولري. ارباب مبدلی نور تفصيلات پر راپور کې درته وړاندې کړي.
د خالي پورز اوربند وړاندې ته دوړو ملکونو چارواکو په عام خلکو د میزایلو او د راکټو د وشترو په یو بل تورونه لګول. په ماسکو کې د لسو ساعتو یا ګنټو پورې د خبرو اترو نپس ارمینیا او آذربایجان په لانجمنه نوګورنو کاراباخ سیمه کې په اوربند سلا شوې دي. د اوربند بعد دواړو خواو ته موقع ورکړي چې خپل مړي راوباسي او د بندیانو تبادله وکړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف چا چې د دې خبرو اترو انتظام کړی وو ویلې دي چې پکار ده د اوربند د شخړې د هواري لپاره نورو خبرو ته لاره هواره کړي. د شاوخوا دو هفتو د جګړې نه پس د روس د صدر ولادیمیر پوتین په بلنه د ارمینیا او آذربایجان د خارجه وزیرانو ترمنځ دا خبرې شوې دي. د جمعې پر ورځ د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر میشیل بیکلټ د عامو خلکو د لوی مرګ شوبلې په وجه په نوګورنو کاراباخ سیمه کې په بیړني توګه د اوربند غوښتنه کړې وه. بیکلټ په یو بیان کې ویلي دي چې په وروستو ورځو کې د شخړې په وخت په هغو ځایونو کې د غټې وسلې بمباري لیدل شوې چېرته چې خلک وسي. بیکلټ وایي دا ډېره د تشویش خبره ده. د بیکلټ د دفتر تر مها د ستمبر د میاشتې د 20 نیټې نه د شروع شوې جګړې وروسته د ماشومان په ګډون د 50 تنه د زیاتو عامو خلکو د وژلې کېدو ناتایده رپورټونه دوی ته ملاو شوې دي. په جګړه کې شاوخوا 400 پوځیان مړ شوي دي او په زرګونو خلکو د خپلو کورونو نه کډې کړې دي. د ارمینیا اکثریتي نسل د علاقې د سوویت یونین د ماتېدلو په وخت په کال 1991 کې د آذربایجان نه د آزادۍ اعلان کړی وو. د دې اعلان وروسته په کال 1994 کې د اوربن نه وړاندې په دغه موده کې د 1500 نه زیات خلک مړه شوي وو. په نړیواله توګه د دوی آزادۍ نه ده منل شوې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ټی ودا د سیټ نړیوال اداره وایي په نړۍ کې په یو ورځ کې په ریکارډ کچا د 3,000,000 څخه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د جمعې په ورځ په جنیوا کې د سیټ نړیوال ادارې ډاکټر مشل راین په خبري غونډه کې منلی چې په نړۍ کې کورونا وبا خوريږي او د دې بل جواب نشته. هغه په حکومتونو ټینګار کړی دی چې خلک دې د وبا څخه وساتي. په دې باندې نور تفصيلات زموږ همکار شعیب زاده درته وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ په جنیوا کې د صحت نړیوال ادارې مشر ډاکټر مشل راین په یو خبري غونډه کې منلي چې په نړۍ کې د کورونا وبا خوريږي او د دې بل جواب نشته. هغه په حکومتونو ټینګار کړی چې خلک د دې وبا نه وساتي. د امریکې جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په نړۍ کې 6.1 میلیونه کسانو ته د کورونا وایرس ورپورې شوی او د 1 میلیون نه زیات یې مړه کړي دي. د خالی شنبې په ورځ هندي چارواکو په تیرو 3 ساعتو کې په هندوستان کې د 3,000 نه سیوا کې سونه رپورټ کېدو پخله کړی دی. په یورپي هیوادونو سپین، اټلی، فرانس او جرمني کې د کورونا د نوو پیښو سره د بیا لاک ډاون او نو احتیاطي ګامونو ویل شوي دي. د لندن ښار میر یا ښاروال د جمعې په ورځ په امریکا کې ویلي د برتانیې په سر ښار کې د نوو بندیزونو لګولو بغیر بل اصلار نشته. په داسې حال چې په لندن کې یو ځل بیا د کورونا ناروغانو شمیره په سیوا کې دوده. صادق خان ویلي چې دغه نو بندیزونو نور حال بر روانه اونۍ وړاندې کوي. په سپین کې د یو ځایي عدالت لخوا حکومتي بندیزونو ختمولو د فیصلې وروسته په میډرډ او خواوشا سیمو کې حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی او 100 میلیونه خلک یې پارزي ټول بند کې اچولی دي. د سپین وزیر اعظم پیډرو سانچیز حکومت د ګام د جمعې په ورځ د کابینې د یوې غونډې وروسته پورته کړي. په سپین کې د کورونا وایرس 8,65,000 کسان ناروغ شوي او دغه شمیره په اروپا کې تر ټولو لوړه شمیره ده. سپین کې د کورونا نه 3,000 نه زیات مرګونه شوي چې په یورپ کې د برتانیې او اټلی وروسته دریمه زیاته شمیره ده. په اټلی کې په یوه ورځ کې ریکارډ 5,302 او یا نوی کیسونه رپورټ شوی او 23 نور کسان ترې مړه شوي دي. د فرانس صحت وزارت د جمعې په ورځ ویلي دي د کورونا وایرس نو پیښو کې په یوه ورځ کې د 6,000 نه سیوا والے راغلي چې دا د وبا د شروع کېدو را په دې خوا لوی زیاتوالی دی. جرمني هم تیر ورځ په هیواد کې نوي بندیزونه اعلان کړي. په داسې حال چې هلته هم د کورونا وبا بیرته سیوا شوی. په روس کې 13 ورځ د کورونا کیسونو نوی ریکارډ لوړ شمیره ریکارډ شوی دا چرته چې 2,016 نوی پیښې رپورټ شوي او ورسره په روس کې د کورونا نه د اغېزمنو شوو کسانو شمیره 2,02,238 ته رسیدلې ده. د دې نه وړاندې په مئی میاشت کې په روس کې په یوه ورځ کې دومره زیاتې پیښې رپورټ شوې وې. د جمعې په ورځ بیا چین ویلي د صحت نړیوال ادارې لخوا غریبو هیوادونو ته د کورونا ویکسین ورکولو نړیوال پروګرام کې شاملېږي. روس، امریکا او چین وړاندې ویلي چې دوی به د دغه نړیوال اتحاد برخه نه جوړیږي چې د نړۍ په دریو کې 2 برخې غریبو خلکو ته د کال 2022 پورې دغه ویکسین ورسوي. په دغه معاهده کې د چین شاملېدل د یو لوی هیواد د دغه کوویکس ډیل برخه جوړېدل دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو 13 ورځ ویلي هیواد یې د کورونا وبا دویمې څپې سره مخامخ دی. په کینیډا کې په تازه ورځو کې په اونټاریو او کیوبک کې نوي کیسونه رپورټ شوي چې د کینیډا د آبادۍ په لحاظ لوی صوبې دي. په اونټاریو کې حکومت په هوټلو کې، په خوراکونو، په جیمخانو یا د ورزش په ځایونو او سینماګانو بیا بندیز لګولې. امریکا چرته چې د کورونا وبان د غیزمونو خلکو شمیره او اشاریه شپږ میلیونه زیاته شوی. د نیویارک براډوی تھیټر اعلان کړی چې د جون میاشتې پورې بندوي. دا تھیټر په مارچ میاشت کې پاول دلتړل شوی او د جنوري په شروع کې د پرانستلو اعلان شوی. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ بیا هغه تجرباتي انټی باډي د ویان استایلی د کوم دلاسه چې نوموړی د کورونا ناروغۍ نه روغ شوی. د جمع په ورځ په یو ریډیو خبرونه کې د خبرو په وخت صدر ترامپ ویلي د دوای اخیستو وړاندې حالت ښه نه و، خو د دغې د اخیستو یوه ورځ وروسته یې طبیعت سم و. صدر ویلي چې د دغه انټی باډي دوایانو د منظورۍ لپاره غواړي ډېر زر وفاقي منظوري واخلي. اخوا په واشنگتن، میریلند او ورجینیا کې چارواکو په هغه ټولو کسانو غږ کړی چې د ستمبر میاشتې په شپږویشتمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې د سپریم کورټ د جج ایمی بیرټ د ټاکنې دستوره کې ګډون کړی وي چې خپل ټیسټونه دې وکړي. د دغې دستورې وروسته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ، لومړی میرمن میلانیا ټرمپ او یو شمېر نورو چارواکو کې د کورونا پخلی شوی دی. د امریکا جان هاپکن پونتون تر مخه په امریکا کې دبو اشاری شپک میلیونو نه زیات کسان د کورونا وایرس کار شوی دي او دوه لکه دیارلس سره نه زیات مړ کړي. په هند کې نږدې اووه میلیونه، په برازیل کې د پنځه نیم میلیونو نه زیات او په روس کې د دولسو لکو نه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي. کورونا وایرس په برازیل کې نږدې یو نیم لک، په هند کې یو لک اووه زره کسان مړ کړي دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
وایس اف امریکا دی وره خبرونه له واشنگتن څخه. پېښور های کورټ د افغانستان څخه په غیر قانوني توګه راوستل شوی لس کم عمر ماشومان چې د ضلع نوشهر اکوړې سیمې په یو مدرسه کې داخل وو، افغان کونسل خانه په مرسته سره خپل کورونه تاواله کولو او د درخواست کوونکو تن او د مدرسو د منتظمینو د گرفتارولو او د غوې زده بلټنو کولو امر کړی دی. پېښور کې د افغان کونسل خانې چارواکي وایي چې دغه ماشومان د سلفي مسلک غړو لخوا راوړل سوي وو او وروسته طریقې طالبان ته په لاس ورغلي او هغوی په مدرسو کې داخل کړي. نور تفصیلات عبدالرزاق تفته وړاندې کوي.
د دغه افغان ماشومان په اړه د نوخار ضلع د اکوړه خټک پولیس سټېشن مشر عنایت علی امجد وایي دغه ماشومان د اکوړي په یو مقامی مدرسه کې د افغانستان راوستو وروسته داخل کړي شوي وو. دی وای د ماشومان په اړه عدالت ته هغه وخت درخواست ورسېدو کله چې د ماشومان په راوستلو کې ککړ عزت الله نمیتن او د مدرسې د منتظمینو ترمنځ دغه ماشومان د موجوده مدرسې نه د بل مسلک مدرسې ته بوتلو باندې شخړه پیدا شوه.
دا کوم عزت الله نومي کس الته راوستي دا امام بخاري مدرسه کې په پېښور کې سبق وي، هغه ویږي زبدا الته بوزما دی مدرسې ولا ورته وی چې نه دا تعالی موږ درکو د دې خپل منځ کې د مسلک مسله وا. بهرحال دی یو میاشت مخکې یو درخواست راوړ او پرنټ شکل کې دا شانتي زمونږ ماشومان دی غیر قانوني ایثار کړی دی. هغه درخواست په روشنۍ کې ما د ماشومان ریکاور کړ، خو چې کم کسان چې دا راغلي عزت الله او غفر درې څلور نور کسان هغه کې یو کس هم د دې ماشومانو ریل وارث نو، ریل وارث مطلب چې پلار نو ورور نو.
د پولیسو د وینا تر مخه دغه ماشومان چې عمرونه یې د اتو نتر لسو کالو پورې دي د افغانستان نه د سپین بولدک پلار بلوچستان ته او بیا د اورګاډي په ذریعه اکوړه خټک ته راوسته شوي دي. په عدالت کې د ماشومانو د ریجبکی خبرې مقامی ژبه ته ترجمه کوونکی یو پروفیسور ویناوا چې د هر یوې پوښتنې جواب ټول ماشومان په یو ځای داسې ورکړي لکه چې د لواندې نورته په هور کړی شوی وي چې په جواب کې به سوایي. د پېښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ چې د مقدمې اوریدنې کوله د هغه ویناوا د سخکاری چې د دې ماشومانو ذهن سازي شوی دا او دوی دلته د سم مقصد لپاره هم استعمالي دلی شي. پېښور کې د افغان کونسل خانې ډایرکټر عبدالحمید جلیلی وی ویډیو ته ویل چې دغه ماشومان د تحریک طالبان لخوا د اکوړي په یو مدرسه کې ساتل شوی وو. نو موري زیاته کړه چې د های کورټ د هدایتو تر مخه ماشومان په 15 ورځو کې خپل کورونو غړو ته وسپارل شي.
طبیعي خبره ده چې ارزی کې د فکری تضادات سره موجود وي. بدخشان ولایت کې د موضوعات شته بنان د ماشومان چې هغه سلفین له خوانه راوړل شي دلته دی وی مدرسې د خاطر او په لار کې به تی هغه روسه تحریک طالبان نیولې. نو دا مشکل چې هغه په وطن کې وي په خپل کلی کور کې وي هغه مشکل دلته انتقال شو. بل اخره خوشبختانه په محکمې دا فیصله وکړه چې تر 15 ورځې پورې به دا ماشومان د اولیاء او توروس پر شي.
د پیخور پوهنتون د نړیوالو زده کړو د سانګي پروفیسور خورشید خان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دغه اوګده پولا داسې ځایونه شتون لري چې منظم ګروپونه یې د انساني سمګلینګ لپاره کارول شي.
دا بارډر اوس هم پورسته دا یو کیس چې موږ خلک ریپورت شو زکه چې وته ماشومان دی او بیا په کې خلک شامل شي د سایت نه چې کوم ان ریپورټډ دي نه په دې نه هم زیات دي. زما پرسنلی خیال دی چې کوم سینیئر دی نو هغه د ګورو سایت ته خلک کله کله خلک دي او دا هو یو بل سره کنیکټیویټی دي مختلف قسمه انټراکشنز کیږي دا په تمات نه دی رسېږي.
د قضیه د اوریدنې په محل عدالت پولیسو ته امر وکړو چې دغه مدرسو نمائندگان دې গ্রেফতার کړي او په دې اړه د 3 نور پلټنې پیل کړي چې دا ماشومان یې ولې او څنګه دلته راوستي وو او دا چې ټول څومره افغان ماشومان په دغه مدرسو کې داخل دي او آیا هغه سره قانوني سندونه شته او کنه. عبدالرزاق ویو ویډیو په خبر.
دا وایس اف امریکا دی وایي په ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وري. په نړیواله کچه نن د تیزندۍ د سزا په ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې هم د پانسی یا تیزندۍ سزا ورکول کیږي. د بشري حقوقو او قانون کارپوهان وایي چې مرګ یا سختو سزاګانو بغیر هم ملزم اصلاح کېدلی سي او د سختو سزاګانو په باید په حکومتي کچه د جرمونو مخنیوي وکړي او د سزاګانی چې د سخت سزاګانی په ټولنه کې غیر صحتمند رویه راپاروي. ریاض حسین نور تفصيلات پر راپور کې درته وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی عمومي سکرتر حارث خلیق وی وی ډیو سره په خبرو کې وایي د جرمونو د ختمولو لپاره قانون عملی کول ډیر ضروری دي نه چې قوانين زیات سخت کړي شي. د سخت سزا ورکولو په ځای باید چې ریاست د جرمونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. ډیر په اسانه خلک غوښتنه کوي چې د تیزندې سزا دې ورکړي شي خو زما دا خیال دی چې په ټولنه کې دې سره غیر صحت مند رویو ته دوام ملاویږي کله چې ریاست د داسې قسمه جرمونو په جواب کې سخت نه سخت سزاګانی ورکوي او بیا د تیزندې په سزا کې واپسي هم نشته. که چېرې په غلطۍ سره چاته سزا ورکړي شي لکه څنګه چې تیر کال د پاکستان سپریم کورټ دوه ملزمان بې ګناه ګرځولي وو او د هغې وړاندې هایي کورټ هغوی ته د تیزندې سزا ورکړې وه. باید چې ریاست د جرمونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د بنیادي انساني حقوقو سره سره د سماجي او معاشي حقوقو هم خیال وساتل شي. په پاکستان کې د پانسي سزا خلا ختم نه ده خو په دې بحث کې دي شي. په نړیواله کچه پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دي چرته چې د پانسي سزا عملي کیږي. نړیواله د بخښنې اداره امینستي انټرنیشنل په خپل یو ریپورت کې وایي په کال 2019 کې پاکستان کې تر ټولو زیات خلک 4225 کسان د تیزندې سزا وارو او هم په دغه کال 622 کسان تیزندې کړي شوي وو. د پاکستان د قانون تر مخه د ډیر شونه زیات جرمونه داسي دي چې سزا یې تیزندې یا مرګ دي. په دې جرمونو کې قتل، جنسی زیاتی، اغوا، زنا بالجبر، غداری او د مذهب سپکاوی شامل دي. د ملک دننه د مخ په زیاتی جنسی تیر د پیخو مخې تراتلو وروسته په پارلیمان کې هم په ډاګه د تیزندې غوښتنې کیږي خو د قانون ماهر بیرستر امیر الله وایي د پاکستان آئین د دې اجازه نه ورکوي.
این کی لیکلی چې تاسو په د یو انسان هم ډیګنیټی خرابوي نه هغه مجرمي کاغه ملزمي نه تاسو د ملزم یا د مجرم ډیګنیټی نشي خرابوله کاغه څومره هم شینی سفنس کې کنوینشن یا چې څومره هم هغه ځنن دې ټیکلی خو دا این دا تقاضا ده د اسلام دا تقاضا ده او زموږ د قانون دا تقاضا ده چې تاسو په داغه ډیګنیټی نه وایلیټ کوي. د پبلک هنګینګ د وجه نه ډیګنیټی وایلیټ شي امپریزنمنت سره هم ډیټرنس ترات شي.
د بشری بشری حقوقو کارکونکو او ادارې دا هم وایي چې په ملکی کچا قانون نه عملی کیږي او اکثره غریب کمزور او بی ګناه خلک سزا شي، خو مخاوري د خلک د سزا نه بچ پاتې شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په ورستو کې ویلو د هغوی په خیال کوم کسان چې د جنسي تیرو په پیښو کې ککړ وي هغوی دې په ډاګه تیزندې کړي شي او خصیان دې کړي شي. خو د وزیر اعظم عمران خان په دغه بیان تاوده بحثونه شوي وو او په خپله د پاکستان مرکزي وزیر فواد چودري ویلي وو ژوندي سوځول، په ښکاره تیزندې کول، جسماني اذا غوسول د اولس لخوا داسې ویل کېدی شي، خو د وزیرانو او لیکلي لوستلي طبقو لخوا داسې خبرې کول زموږ د ټولنې د تشدد څخه ډک سوچ عکاسي کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړئ. ویس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه اوري. بلوچستان اله څخه راپور درته لرو. د لورلای څخه تر کوټه پوری احتجاج کوونکي چې نږدې لس ورځې مخکې دا احتجاج پیل کړی وو او په لورلای څخه تر کوټې په پښو یا پیدل له سفر کړی کوټې ته رسیدلی او د حکومت څخه غوښتنې کوي چې د دوی په سیمه کې چې کوم هم مشکلات یې غوښتي حل کړي او په خاص توګه د کوټې او لورلای پوری چې کوم لوی سړک دی او په دې سړک باندې وار په وار اکسیډنټس یا حادثې تر مخه کیږي چې پکې د ځانونو ته زیان رسي. د دوی نورې کومې غوښتنې دي حمید سمسور تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
اسپن یار کاکړ او داغه تر 50 زیات ملګرو د خپل غشتونو د منولو لپاره دغه د پښو اوج لاریون له لورلای زخه د اکتوبر پر لومړی نیټه باندې پیل کړی دی.
لال مارچ کې جهاز مطالبه لورلای بیج خان روډ
چې د په شمول د زیات شمیر ملګرو پښې په لارې باندې تڼاکې شوي. د دوی تر ټولو مهمه مطالبه دا ده چې په بلوچستان کې د ترافیکي پیښو له سبب څخه دلته د خلکو د مرګ پیښې ډیر زیات شوې دي.
له کوټ زوینس د خان د دیجی خان او د کوټ تر بلوچ کراچي پورې پردا باندې زموږ خلک مرکزي دا زموږ بنیادی حق دي چې موږ ته دورایي وروره جوړ کړي. دا زموږ اول ډیماند دی. دوم ډیماند زموږ دا دي چې په بلوچستان کې تقریبا 33 ازلاو دي، په دا کې 24 ازلاو دي هغه لګي سمېرو مې دي. په پنجاب سند زخل راغلي دي. پر جالي د مثال دلته جالي د مثال جوړ کړي دي زموږ د ځوانانو پر ملازمتو قبضه چول کړه او د سټوډنټ سکالرشپ سټانو، د ډاکټر سټانو، د انجینرینګ سټانو پر دای قبضه چول. کم د یونیورسيټانو د پنجاب حکومت له طرفه کم د سټان ختم کړي، کم کوټه د بلوچستان ختم کړي هغه د بالا کې
درلور لای سیمایز خبريال پیر محمد کاکړ هم په دغه لاریون کې له دوی سره ملګری دي.
بلوچستان کې ترقی نستا، روزګار نستا، اوبن نستا، روډونه نستا، امن نستا.
د جماعت اسلامي صوبایي مشر او د لورلای وسیدونکو متین اخونزاده د ویل چې د سیپیک پر غربي لار باندې باید بشپړه عمل وسی.
چایناس کوم د روب لار ده تکوړي په کار دي چې موټر وی باید جوړ دا پر وطن او خیتا سي ده دا له چاینا سره او له نورو دنیا سره تجارتونه وسی او اقتصادي ترقی راسي. په کار دي چې د سیپیک کوم مغربي روډ دی دا غم عملی کار وسی. نورو صوبو سره د شراکت لري دي غم باید سی پراخي سي او د انسانانو ژوند دغه بندیجا کې محفوظ
دي. پیر محمد کاکړ وای چې د پښو د اوج لارون پر مهال باندې دوی له یو شمیر ستونزو سره هم مخامخ شو.
موږ په 1 اکتوبر 11 بجې د سهار موږ له لورلای را وتلیو. موږ یو شپه په کچا مغزي سوي دا بل مپ کلاس افلاس سوي دا بل مپ نسي سوي دا بل مپ مسلم مباغ سوي دا بیا کان می ترزی باندې سوي دا کوچلاغ باندې شپه سوي دا په بوستان شپه سوي دا کده موږ کوټی ته په شور را رسیدل. او څوک په لار به وش سوي دي، چاته مو بیا ستنی لګولې دي، چاته مو ډریپان لګولې دي. په موږ باندې خلکو ګلان تسکړي دي، موږ ته خلکو بر را کړی دي. د پښتون روایت موږ ته میهمان نوازی را کړی دا
لانګ مارچ لچا په خلکو کې لږ بیداری پیدا وسه کوچلاغ کې پولیس موږ رکاو کو په ارنای کې مظاهره وسو په لورلای کې مظاهره وسو پښین لواله راو
صوبایي حکومت د دوی دغه غوښتنې حقيقي بولی او وی چې د دوی زیاتره غوښتنې له مرکزی حکومت سره اړه لري خپلبته د دې لپاره به دوی رو لوبوي په بلوچستان کې د کامل ویلارو څنګه وی چې دلته هر کال تر 6000 زیات کسان په ټرافیکی پیښو کې خپل ځوان لاله سور کوي او دغه ډول په ټوله پاکستان کې په ټرافیکی پیښو کې تر 6000 زیات کسان وژل کیږي او یو شمیر به ټپیان کیږي. هم حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه